یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې اوسط خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې د مذاکرو په درشل کې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. نن شنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 28 د جولای 13 پیل خبرونه کیږي. اسدالله لودین الولی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادله لړۍ باید ژر بشپړ شي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شند کړی. او د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته نومان جو بایدن ویلي روسیا له هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومنده قومندان جنرال کینټ مکینزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادله د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملی عامه رادیو په یو راپور کې راغلی چې جنرال مکینزی افغانستان ته له تازه سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو بین الافغانی خبرو ته لار هوار شي. نوموړي د تیرې سه شنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان سان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د طالبانو شاوخوا 15,000 بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي شي. په مقابل کې طالبانو هم د شاوخوا 1,000 حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې. خو له دې هوکړې د څه کم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم تر اوسه دا بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي شاوخوا 600 هغه طالبان نه پرېږدي چې جرمي دوسیې لري. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شند کړی دی. د والی ویان اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر ماښام طالبانو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملي اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماښام تر اوو نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي د کومکي ځواکونو په رسېدو سره د مخالفینو دغه برید په شاته باور شوی دی او دوی ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی.
مرادی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په رسېدو طالبانو له سیمې پښې سپکې کړې. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې هم د طالبانو برید په شاتمبولۍ. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دې برید کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې تختول شوی افغان سک نن سهار بیرته خوشی شو. د پکتیا د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی ازادي راډیو ته وویل ندام سنگ نن سهار همدې ولسوالۍ کې تختونکو پریښی چې اوس له دوی سره دی. د زرمتی په خبره له نښو نښانو داسې ښکاري چې نوموړی د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي او شاید رواني شکنجه شوی وي.
چې د نامعلوم اشخاصو له خوا نه وړ شوی ده، ښه بېرته یې راوړی دلته یې پرېښی ده. نو لا تر اوسه ودرې پلټنه روانه ده چې دې واقعیت ته چا زور پرې راوړی چې ته به واقعیت نه وایې. هغه واقعیت یعنې موږ پرې پوهېږو چې واقعیت نه وایي.
ندام سنگ څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال څمکنوي کې وتښتول شو چې هلته د خپلو سپېڅلو ځایونو یا زیارتونو لیدو ته ورغلی و. تر اوسه د هغه د تښتونې او بیرته خوشي کېدو انګیزه نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو هم د نوموړي په تښتونه کې خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي موږ له مخکې هم پوهېدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهېږم ځکه اوس ما ته بیا معلومات رارسېږي. بایدن چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی د نومبر میاشتې د 3 نیټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نومان دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دا دی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند لټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرونې ل خپل ملاتړو سره په انلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداري ورکړ چې که مسکو خپل دې هڅو ته دوام ورکړي یو واقعي بایه به پرې کړي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیه له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی. د پینټاګون د راپور پر بنسټ دا وسلوال د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې لیبیا ته استول شوي، څو دغلته د خلیفه هفتر په مشرۍ د ځواکونو په وړاندې له حکومتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نړیواله ټولنه د لیبیا مرکزي حکومت په رسمیت پیژني. په لیبیا کې 2011 میلادي کال کې له پراخ پاتون او پایله کې د پخوانی دیکتاتور معمر قذافی د رژیم له نړیدو وروسته دا هیواد د کورنۍ جګړې شاهد دی. ناتو د دې پاتون ملاتړ کړی وو. قذافی ټول سیزی پر لیبیا واکمنی وکړه. او روسي خبردار چې د فرانسې د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دغه وزارت په پرونی خبرپاڼه کې د بیان ازادۍ او سولېزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبرپاڼه کې ویل شوی چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تیره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نوم د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایرانی چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړی دي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بایو پر لوړیدو پراخ اعتراضونه راپورته شول چې د ایرانی چارواکو لخوا وځپل شول.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې کېدونکې د تاسو ازادي رادیو توجه است. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري په داسل کې چې په کوم کې د پڅو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پایلې سي. طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي.
د ګډین چې د سیمه پر اساس دا د خبرو مخدمه روانې دي. دا تغییرات د سیمه پر اساس
پر دې موضوع لزینو شنونکو سره هم خبري کوو. د کابل چا پر اسپانه ته هم په دې خبرونه کې کتنه کوو. د خبرونې په دوي منیمای کې د زهرو کاروان 19 د پروګرام د نور مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. تاسی ازادی ایرادیو تا غواجی است. پا دا سال که چی پا پام که دا پا چو رازو که دا افغانان خپل منزی مذاکره پایل سی و اسلوال طالبان وی چی پا سیاسی او نظامی برخو که بدلونون را وستلی دی. دی دی دلی ویان زبیوهلا مجاهد ازادی رادیو تویلی چی دوغو بدلونون و هدف دا سولی دا بهیر دا پیورتیا لپاره دراغلی فرصت ملاتړ دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم ته څلور کسان ور اضافه شوي دي. فیروزی عزیزی د موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له هغې څخه اورو. فیروزه جانې
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په پلاوي کې څو کسان اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به منظمې شي. اسوسییټډ پریس هم راپور ورکړی دی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې څلور کسان اضافه شوي او له دې ډلې مولوي امیر خان متقی لري سوی دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلی چې مولوي عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه او مولوي ثاقب چې د دوه بهرنیو استادانو بندیان چې هغوی څو موده له طالبانو سره و او د هغوی په تبادله کې د افغان حکومت له لوري له انس حقانی سره همدا کس آزاد شه، دای هم اوس همدغه مذاکراتي ټیم ته ور اضافه شوی ده. بلخوا ځینې سیاسي شنون کې بیا په دې باور دي، البته هغه شنون کې چې د طالبانو اړخ ته زیات معلومات لري، چې دغه بدلونونه به د طالبانو خواته د سولې بهیر کې د پام وړ پرمختګ راولي. له دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډین چې د سولې پر اساس دا د خبرو مخدمه روانه دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جديت تعهد ژمنتیا او د اصول د ډیپلوماسۍ د ګړندي پرمختګ په معنا باندې ده. زه باور لرم چې دا کار د سیمې پروسه د نشه رسولو ممکن تر دې ډېره په باور ته ګورو چې ټکټ ورته کوي.
د اسوشیټډ خبری آژانس د راپور له مخې طالبانو دا بدلونونه ذکر اوستي چې په خبره د دغې ډلې نظامي برخه پر سیاسي دفتر هم کنټرول ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سیاسي وبخښي د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. تازه څو دقیقې وړاندې هم په د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو دوربند بندول او د بیګنا خلکو د ژوند د اخیستلو لاره غوره کړې ده او هر ورځ د دوی په بریدونو کې ماشومان یتیمان کیږي فزیکی او داسې نور مسائل ته هم اشاره کړې ده. هغه د دوی په خبره طالبان د سولې د مذاکرات او بخې د سولې د پروسې په برخه کې ژمن نه بولي. بلخوا طالبانو په دغه دوه برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوستي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړې دي. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان باید تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمينه برابر کړي. بلې سالسه
ډیره مننه د پیروزی عزیزي په راپور کې مو وردل په داسل کې چې پم کې د په څو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. وسلوال طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی څنګه کې بدلونونه راوستل دي. د دې ډلې یو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دغه بدلونونو هدف د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره راوستل سوای دی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس دغه راز ازین نور خبری سرچینو بیا راپور ورکړی چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم څلور کسان ور زیات سیوی دی. دغه کسان و چې د دوی په رهبری هیئت کې شامل وو. تاسو ازادي رادیو ته ورجست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشه موادو د کارونې او قاچاق پر زیانونو پکې بحث سوي دی. دغه راز اقتصادي خبرونه هم خبرو. د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځېدو د کندهار ښار د ډنډ او دامن ولسوالیو ډیرو اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړې دي. صادق رښتینی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
Да, чук сегодня сона уроза раисты ди?
Да, две дырочки.
د کندهار د دامان ولسوالی وسیدونکې صابرا لتیری وی ونی رئیسی په تنفسي ناروغي اخته سوي.
بس هغه د ټوخ تکلیف لري ته بنارم بل میست تکلیف نه دی. بس هغه د تبي تکلیف را پیشي ژراته کنه نو ریس تکلیف نه دی. خور کوم دی نه سینه کوم دی لر لر خور کوم کوم چې دا ته مو ټوخ هم کیږي هغه خور خلر شنه کوم.
دا یوازې صابرانه ده بلکې د کندهار د میرویس صاحب روغتون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګه کې ډیر شمیر نور داسې ناروغان همسته چې ککړې هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره روغتون ته راغلي دي.
نوم دې
پیانا
د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو د سپځېدو له امله د هوا ککړتیا د کندهار ښار د ډنډ او دامان ولسوالیو ډیری اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړي. محمد ویس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوو ولسوالیو کې د خښتو په بټیو کې ټایرونه او نور ناکاره توکي سوځول کیږي چې خلک یې په بیلابیلو تنفسي ناروغیو اخته کړي.
دا ټول بټۍ په یو دم چالانه کیږي او بیا یو دم ټول په فعالیت شروع کوي. که تاسو د بنشان د خوا سراسي دا د دوی ګرځونه په داسې پر دې ساحو باندې را پراته وي لکه یو ورځ چې پر موږ باندې پراته وي. د ژوند که مجبوریت نه وي د ژوند امکان دلته ډیر کم دی او د ژوند کول ډیر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه غازات چې دغه موزر غازات چې دغه بټیو څخه تولیدیږي او د خلکو ورسره په عذاب او په تکلیف دي بیخي نهایت زیات ورسره په تکلیف دي.
خلک
په په کندهار کې د خښتو په خولو ډیری بټی په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې دي چې شمیر شاوخوا 200 تر رسیدي. د دغه دوه ولسوالۍ ترڅنګ چې کندهار شهر ته نږدې موقعیت لري، د شهر په 15 اوزه کې هم د کلالانو د خټینو لوښو د پخولو بټی سته. د خښتو د بټوي خاوندان پوهیږي چې د سوان د ناکاره توکو تور لوګي خلکو ته تنفسي ناروغي پیدا کوي. محمد اسماعیل چې بی وزلی خپل مجبوری بولی وایي د سوان د نور توکو به لولې دي او د کارولو توان نه لري.
او دا غزګور دا یو څلور میاشتې خاري ده په دې په اړه چې کارونه بل کار او روزګار خدای خاص نسته. او موږ دا څلور میاشتې موږ دا خاري ده او دا څلور میاشتې بعد نو اخته بل خاري ده ستام نه خلک وای وای دا موږ دا دوه سپا زاوې لیکم موږ خپل غریبان خلک یو بس دا غو روزګار دی دا یو زمه یو کښنه زیرا سره دی.
په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسول ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په تیر 1499 مریض کال کې شاوخوا 4000 کسان د بیلابیلو تنفسي ناروغیو له امله د کندهار په میرویس او زبیر روغتون کې بستر سوي دي.
په تیر 1499 کال کې په مجموع کې 1,93,905 کسان کې چې په مجموع کې دا په او پی ډي شکل یا په سراپا شکل سره د دو کتنه سوی ده. او په ټول کال کې په 1499 کې 3,105 کسان په شپخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوي دي.
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدی په استوګنیزو سیمو کې د خښتو د بټو شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي او وایي په پلان کې ده چې دغه بټۍ د کندهار شمال د دهلې بند سیمې ته انتقال شي.
دغه ټوله د ټایر او د ربر د سوځولو په توسط باندې د خپل فعالیتونه مخ ته وړي چې د یوې خوا خو موږ تسې ورځ تر بلې د تغیر اقلیم شاهدان یو چې دغه هوا چې ککړه ده د تنفس لارې چې دا خلک تنفس کوي په مختلفو تنفسي امراضو باندې اخته کیږي. نو د دې لپاره موږ په وار وار ورغلي یو ساحه مو کتلې ده. واقعا هلته ډېر بد حال دی. بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړې ده. د ولایت مقام په موافقه باندې موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله. د اداري مجلس داسې پریکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالې د بند خواته دلته مځکه مشخصه سي چې دغه ټول فعالیتونه چې دي دغه به موږ هغه سیمې ته انتقال کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کاله مخکې ژمنه کړې وه چې د خښتو په خولو دغه بټۍ به له استوګنیزو سیمو څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي سپې څخه خبري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خوني مسولینو نن د غالیو د تولیدونکو او د فرش او مکیتو د واردونکو سوداګرو د ټولنې لمشره او غړیو سره د دوی د ستونزو په اړه خبري وکړه. د دغه خوني د مدیر پلاوی لومړی مرستيال محمد یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ دغه توکو ته د بازار موندنې په اړه هم خبري او بحثونه وکړل. د نوموړي په خبره سوداګرو داسې طرح وړاندې کړ چې پر بنسټ د دولت ګمرک کی وایت لوړشي او د ترکی او ایرانی قالینو د قاچاق مخنیوي وشي. دا طرحه په لیکلي بڼه سوداګری خونی ته سپارل شوی ترسو نورو ادارو ته وسپاري. د سوداګری او پنګونی خونی مدیر پلاوی په هیات کې د غالیو پر تولید او پر ځان بسیا کولو ټینګار وکړ او شمنه وکړه چې د بهرنیو شرکتونو ملاتړ تل سکولو په موخه به هڅه وکړي. په هلمند کې د غنمو د تخمونو د پروسس لړۍ پیل شو. د دغه ولایت د کرنې او پوله غولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د هلمند د کرنې ریاست اډون په بولان سیرنیز فارم کې د غنمو د تخمونو د تولید په موخه تخمونه کرل شوی و چې اوس یې د پروسس لړۍ پیل شوې ده. د هلمند د کرنې او پوله غولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ویل چې په دې ولایت کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابل ډولونه کرل شوی و چې له دغه غنمو بعد د تولید لپاره د غنمو د کرلو تخمونه ترلاسه شي. د نوموړي په خبره د غنمو دغه تخمونه به هغه شرکتونو ته ورکړل شي چې د اصلاح شویو تخمونو د تولید په برخه کې فعالیت او جواز لري. په هلمند کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو په تولید سره یاد ولایت د تصدیق شویو تخمونو او اقتصادي اړخ ځان بسیاینې ته نږدې کیږي. د هلمند د کرنې رئیس وایي دوی هلې ځلې کوي چې په هلمند کې د بیلابیلو نباتاتو تخمونه اصلاح او تکثیر کړي چې د بزګرو کرنیز محصولات به ورسره د کمیت او کیفیت له پلوه ښه او د بزګرو او د دوی له هیات سره به هم مرسته وکړي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه نوي پوله، یو اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومن څلور افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه پنځوس افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډیو نوارد الاوسم یو نړیواله مسأله تعقیب و پینټاګون یاد امریکا دفاع وزارت وی ترکی درې زره پنځه سوه سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي. لیبیا دا مهال د یوه یاغي قمندان خلیفه هفتر پر ضد په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره ده. فریبا جان، اوله پوښتنه دا ده چې د پینټاګون د راپور نور جزئیات څه دي چې دا جنګیالي څه وخت لیبیا ته استول سوي دي؟
بله مننه. د امریکا پوځ وایي چې دغه درې زره پنځه سوه سوریایي جنګیالي د ترکیې لخوا د دوه زره شلم کال په لومړیو دریو میاشتو کې لیبیا ته استول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوشیتد پریس خبري اژانس د جولای پر اوولسمه لیدلی دی چې په دې اړه یې څرګندونې کړي، او دا د امریکا د پوځ لخوا لومړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیې لخوا د سوریایي جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي. د راپورونو له مخې د ترکیې دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کړې ده. د مسلې د لا روښانولو لپاره شته چې وایم چې لیبیا په شمالي افریقا کې هغه هیواد دی چې حکومت یې په نړیواله ساته پیژندل سوی. له 2011 کال وروسته چې د دې هیواد پخوانی واکمن معمر القذافي د ناټو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې لواکه لري او بیا ووژل سو، لیبیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل ده او پکې بوخته ده. اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر په نوم د یو یاغي قمندان سره په جګړه دی. دغه قمندان ځانته یو پوځ جوړ کړی او د لیبیا ملي پوځ یې بولي. ترکیه د لیبیا د حکومت په لور وسلوالو سره مرسته کړې ده، او دغه راز قطر او ایټالیا هم د طرابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړ دي. بلخوا روسیه د یوې پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ویل کېږي له کرملین سره تړاو لري په لیبیا کې یاغیانو ته مرسته کړې ده. فرانسه، مصر، اردن او عربي متحده امارات هم د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ دي. ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو پر روسیې او ترکیه دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپلو متحدینو په پوځي ملاتړ په دې واد کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالات مسکو تورنوي چې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کول او هم هغې واته د الوتکو استول ردوي.
پرې باجانې، د پینټاګون راپور څه وایي چې دغه سوریایي جنګیالي څوک دي، له چا سره ارتباط لري او د چا لخوا تمویلیږي؟
د پینټاګون نوی راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغو وسلوالو ته چې په طرابلس کې له میشتو ملیشو تر څنګ د خلیفه هفتر پر ضد جنګیږي مالي مرسته کړې ده، او هغوی ته یې د خپل هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز هم کړی دی. خو دا راپور داسې وایي چې داسې شواهد نشته چې وښیي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نور وسلوالو ډلو سره د سوریه د جنګیالیو تړاو وشي. د دې پر ځای دوی وایي چې شاید دغه کسان له ایدیولوژي نه بلکې د مالی دلایلو له کبله هڅول سوي وي. وروسته له هغه چې انقره په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د طرابلس ځواکونه د پلازمینې له څنډو او نور مهمو مرکزونو څخه د خلیفه هفتر وسلوال په شا کړي دي. البته دا هم باید ووایم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو له لارې د دغو لانجو پر هواري تل ټینګار کړی دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه. موردل چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي ترکیه درې زره پنځه سوه سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نجیا سپی د کابل چپ رسپانډ ته کتنه کوي.
ویساو رسپانې د پاکستان وروستي بریټ په خبرګون کې لیکنه کړې ده. ویساو رسپانې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت له پایله تر نن ورځې پورې افغانان د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد د کمزوري کېدو او شاتګ شاهدان دي، چې په باور یې د دغه ستراتیژیک شاتګ لړۍ د ملي امنیت ریاست او آی اس آی ترمنځ له موافقې پیل شوې ده. رسپانې د ملي وحدت حکومت پر مهال د پاکستاني ځواکونو یو شمېر هغو کړنو ته اشاره کړې چې له هغې ډلې پر ډیورنډ کرښه د غزنتار غزول، د تورخم په دروازه د سرحد کلمه پلو حکی لیکل، له هغه بیل ګور اخیستل شوی چې په وینای د ملي وحدت حکومت پر مهال شوی دی. بیساورس پانی دا یو غیر ملي دریز ورلای یو لیکلی چې ولسمشر غنی او د حکومت غړي باید په دې پوه شي چې د پاکستان په وړاندې د دغه سیاست ځواب به یو ورځ د افغانستان خلکو او تاریخ ته ورکړي. هیوا دولتي ورسپانی هم د پاکستانی ځواکونو بریدونو په خبرګون کې خپل سرمقاله ځانګړي کړې ده. ورسپانی کې راغلی چې د پاکستانی ملیشو له لوري وروستۍ حمله یرغل دی چې دغه یرغل د پاکستان پر ضد د افغان ولس سخت حساسیتونه راپارولي او له افغان حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه هم په کلکه غوښتل شوی چې د دې مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل وګوري. رسپانی لیکلي د پاکستانی پوځ دغه یرغل په غبرګون نن د افغانستان ملي شورا هم فوق العاده غونډه جوړوي چې په دې غونډه کې به د پاکستان د یرغل په وړاندې د افغان حکومت تصمیم روښانه شي او د ملت په اساس ولای به د پاکستان په اړه واضح دریز ونیول شي. ورسپانی دغه تصمیم ته په مثبت نظر کتلی او ټینګار یې کړی چې ملت نور د پاکستان د یرغل په وړاندې بې توپیره نه شي پاتې کیدی او ملي شورا هم د ملت د دې برحقې غوښتنې په اړه راټولیږي. هیواد ورسپانی ټینګار کړی چې دا راټولېدنه د پاکستان د یرغلګرو پر ضد د ملت احساس روښانه کوي او ملت له خپلو اتلو ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. حکومت به هم د ملت د دغه دریز او د ملي شورا د استازیو د مهم تصمیم پر بنسټ له پاکستان سره چلند کوي. او هشت صبح ورسپانی بیا د فساد په موضوع کتنه کړې ده. وړاندې راغلی په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې طرحې ډېرې خو عملي اړخ یې کمزوری دی. وړاندې راغلی که څه هم د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ډېرې طرحې له رسنیو سره شریکې کړې خو په وینا یې چې دغه طرحې نه یوازې عملي بڼه ونه موندله بلکې د فساد د یوې اساسي منبع په توګه بدلې شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور واقعیت دا دی چې تر څو پورې له دغې پدیدې سره د حکومت دننه په ادارو کې شفافیت رامنځته نه شي او سیستمونو باندې کار ونه شي په دې لار کې به حاصل نتیجې ورنه کړي.
د خبرونې په پیل کې مو وردل چې طالبان وایي په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې طالبان په دغو بدلونونو سره غواړي د سولې په تړاو د سیاسي او نظامی برخو نظریات سره راټول کړي. د ناروې لپاره د افغانستان پخوانی سفیر، د ولسي جرګې پخوانی استازی او سیاسي فعال شکریه برګزی فیروزی عزیزی ته وویل:
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي دوه شیان غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپل د پښتانه قوم سره هم، یعنی دواړه غلطي او دراني سره خیالي کې لري، چې یعنی هغه تنوع د اقوامو چې کېدای شي تر ډېره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. او دویم برخه هم دا ده چې نظامي خلکو ته واک ډېر ورکړل کېږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډېر مسایلو کې د نظر توافق د دې په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې سولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم د جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کوون د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي. همدارنګه څوک غواړي په عین وخت کې چې دا وښيي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلق پکې شته دي.
ایوان دښنه تر دې وړاندې هم مطرح شوی ده، ډیر کله د خلکو همدارنګ هغه بنسټونه چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي دا غوی لوري هم په ځنګړي ډول د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون لوري هم د اندښنه لمو سره شریک سي واته. دوی وایي کدايه سي د سولې تر توافق وروسته چې کله طالبان له افغان حکومت سره د سولې کوي، تر هغه وروسته د دوی ځینې جنگیالي په ځینو ولایتونو کې سولې ته غاړه کې نګدي او جګړې ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دا وست د تاسو په خبره دوی په نظامی غواړي په دې بدلونونو سره نظامی رضایت هغه کسان چې نظامیان دي دوی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري، یعنی په راتلونکو کې کېدای شي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه و چې دوی به جګړه کوي کې نه کوي دا مسله حل کړي؟
کمال د تاسو سره باید وایم لکه چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای شي سولې پروسه نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي، مخصوصا هغه خلکو نه دوی به خپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره په عملي ډګر کې په نظامي میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت و. نو دغه احتمال د جګړې او نه ختم کیدو د تاوتریخواله او جنگ متاسفانه ډیر زیات شته.
مېرمن مارګز په لاندو کې کراته وای اوس افغان حکومت څه کول پکار دی دغه دوی چې بدلونونه راوستي نوې کسانې مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي. افغان حکومت څه کول پکار دی چې له دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا له دوی سره څنګه همغږي کولای شي ترڅو د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی ونیسي او کومې خبرې چې کوي هغه تاثیر هم ولري او یو نتیجه ترلاسه شي.
حد اقل افغانستان دولت حد اقل دومره کوای سي خپل د افغانستان ټیم له خوانې څوک ورزي قوي ټیم اوسي او په یو خط باندې ولاړ اوسي یعنی مختلف سیاسي نظریات او فکر او سوچونو دوی سره کشته دي که نشته دي خو د سولې په پروسه کې باید واحد نظر او دریځ ولري دغه رامنځته کی.
شکریا برګزای ول ازادي رادیو سره په خبرو کې لدی سره 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین ناوري.
د امریکا د پاوز د مرکزی قمندې قمندان جنرال کینټ مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادلې د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی دی. د کندوز چارواکي وای د خار په لویدیز امنیتي کمربند د طالبانو بریټ شند کړی دی. د والی ویان نسمت الله مرادی ازادي راډیو ته ویلي د زاخیلو سیمه کې پر پروتو پوسټو تیر مخام طالبانو د لړۍز بریټ وکړ چې د ملي اردو یو سرتیره یو واجه او دوه نورې ټپیان کړل. په پکتیا کې تختول شوی افغان سکنن سهار بیرته خوشی شو. نو موړی میاشت وړاندې په چمکنۍ ولسوالۍ کې تختول شوی و چې نن سهار بیرته همالته پرې خودل شوی دی. د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلی داسې استخباراتي معلومات ورسېدلی چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیه له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی او د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې پر 3 ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوریدئ او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ ادرس دی. ک فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه د سره لایک یا خوش کړی. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ. ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کار کاروبار او قاچاق پر زیانونو په کې بحث سوی دی. دغه پروګرام به په ګډه سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې چارو وزارت وایي جرمي اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښي واورو.
په پنشیر ولایت کې تر 100 کیلوګرام او ډیر نشي مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویان محمد منصور نبی د سرطان د میاشتې پر 25 نیټه ازادي رړیتول 25.5 کیلوګرام چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. موټر چلوونکي هم د دې نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت د امنی قمندانې ویان د سناولا روحاني ازادي رډیټو ویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشتې پر 25 نیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرام هیروین ونیول. د نشې مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټې خودل شوی په پام کې بچي کندوز ولایت ته قاچاق شي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د نشې موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رړیتو ویل د دې مرکز محکمو د نشې موادو 25 قاچاق کوونکي د خپلو علني غونډو په نتیجه کې له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل.
ارگانهای کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم روفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرز، 10 کیلوگرم متامفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بودند.
دا خاغلی محید پا وینا پا تیر یو اونه که امنیتی در رو اتویش داست کسان دی مرکز تا معرفی کردی چی دا نشه مواد و دا قاچاق و شک وربنده که دا مشکوک و خلک و دوسی دا سیرلو پا حل کدی. او دا اونه روسته پی خداده چی دا میدان وردگ و ولایت لنشه بود و چخ پاک ولایت ایلان شو. دا میدان وردگ و ولایت دا زراعت ریاست ایلان وکر چی پا 2019 میلادی کال که پا دی ولایت که هیز دا نشه بودی ندی کرل شوی. دو دوی چیر نخی چی پا روان میلادی کال که با هم پا دی ولایت که کوکنار او نور نشه بودی و نکرل شی. پا حق و مراسمو که چی پا دی مناسبت دا میدان وردگ و ولایت دا زراعت ریاست و زین و مدنی چولون لخوا پا گرده جور شوی، مدنی فعالان و حکومت چخ بو خوختل چی لبزگر و سرد مرستو لاری دی په دی ولایت کې پراتلون کې کال کې هم د نشې بوټو د کښت مخاوني سي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سولې وزارت وایي چې جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې یوالي او ثبات باندې جوړه اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومانو ترمنځ د روغتیايي او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان دی. عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګري ته چور سره ناشتي.
پننګرهار ولایت کې د خزینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
ځنې معتادین یا ځنې زنان په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نشي کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې د پلار له کور څخه شړلې ده.
کوزم دې لپاره اونکه چې خلک پیغور نه کوي چې ولا پودری ده او دسه د خپل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرې کړئ، خورې کړئ، ما دخل دیم داسې خلاص پرې ده.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یوه مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشه یي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لورې دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو، پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی، خو بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشه یي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په دې ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوخت دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمی اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې یوالي او ثبات باندې جوړه اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خاط شد
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د عملی کیدو ادارو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشه یي مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشه یي موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلي داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښ کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښ کم شوی خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښې او نشه یي ګولیو په نوم کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشه یي موادو کښ، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده.
طالبان چې د نورو قانوني موادونه د قانوني کیسنه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامه باندې پیسې ټولې له دهقانانو نه په خپله منطقو کې، نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. دغې له وجې نه د نشه یي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانانو یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه استول شوی پیغام کې ویلو چې دوی د نشه یي موادو د کښت او تولید مخالف دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 اتیا کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلی نارسلا و چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنټین مودې اوږدېدلو معتادین مجبوره کړي چې په خپلو کورونو کې نشي وکړي او په کورنۍ چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل شي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشې کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي دا دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې را پیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشې کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغي هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنټین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه وغوښتل چې معتاد غړي دي په خپلو کورونو کې کرنټین او د ژوند سهولتونه دي ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنټین وروسته په کورونو کې د نشه یي موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو معتاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیزې کوي.
څوک چې سګریټ سکي هغه ته اکټیو سموکر وایي، او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغه ته پاسیو سموکر وایي، او د سګریټو خطر برابر ټولو ته یو شان وي، عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګری ته چې سره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي، او په قرنټین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر د هغوی مخامخ استعمالوي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي، او ماشومان یو نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپل یو سګریټي سګریټس کې یا یو چرسي چرس نه استعمالوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 200,000 او د هغو کسانو شمیر نږدې 3,000,000 وو چې په غیر مستقیم ډول یې نشه کوله. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرنټین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بسترې دي، خو ډېر شمیر یې بیا د کورونا وایروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسیږي او هلته نشي کوي. سمینا یادګاری چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکونکي دا وایي چې په کورونو کې د نشه یي موادو استعمال روغتیایي ستونزې را پیدا کوي، او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د استراپ لامل ګرځي.
وقتی طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د پوبړندې نشه کوي، نو په کور کې د نشه یي موادو استعمال یو عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشه کوي، د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو په نوم یو ډول ماده دننه کیږي چې له دې سره دا کسان بې حوصله او بې خوبه کیږي. کله چې معتادین لګ نشه یي مواد وکاروي، په هغه صورت کې د ده په وجود کې استراب راځي او د کورنۍ لغړو سره جګړې کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي استراب لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس،
لا ازادي راديو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راديو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. اوس په ننګرهار ولایت کې د موتادو خزو یو روختون در پیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه موتادو شپته بستریز روختون له 100 کالو راهیسی دی وینا دولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روختون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایی او رواني کارکونکو تر یو کال پورې د روغوسوي موتادو کورونو ته ورزي او هغوی څاري. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري او بستري ناروغانو ته کوم سهولتونه لري په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پایل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلې ده.
د ودانوتون په ننګرهار ولایت کې په نشي توکو روغدو مېرمنو ماشومانو او ځوانو انجنونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستری روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه 15 ماشومان او 10 ځوان انجنونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونږ تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحلې څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټول ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بل اخر هر ستونزې ته په نوبتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکی تداوی کوو، د سره ګروپي، انفرادي او فاميلي مشورې هم ورکو. موږ دوی ته د دینی لحاظ باندې مزامین تدریس کوو. همدارنګه په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لري پاتې دوی اخلاقيات، دوی ناسته ولاړه دغه ټول د منځل تللی نو په دې څنګه موږ دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشیتوګ استعمالي د هغه څخه ګروپي ناسته کوو، دوی په هغه کې برخه اخلي او مشکل ته د حل لار پیدا کوي. همدارنګه بعضی مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، موږ د هغه فامیل راغواړو، هغه سره کینو، هغه سره مشوره کوو چې ترڅو دغه مشکل حل ته د حل لار پیدا کوو د فامیل سره مشترکه.
یو موتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدا دې چې موږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپل خواخا بستر شي. زمو صاحبي کارمندان په ساحت کې عامه آگاهی ورکوي او همدارنګه مریضان چې په نشي توګه روغ دي دوی ورسره مخ کیږي، هغه یې رجستر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې زموږ د روغتون په حق لای معلومات لري روغتون ته مراجعه کوي، هغه یې د رجستر په کتاب کې ثبت کیږي او دوی سره مشاور ناشتي کوي. کله چې مریض د عمل حالې ترغه بالکل آماده شو، پامیل ورسره موافق او په خپل خواخه تداوی غواړي، دغه څخه ورسته دی موږ په سنټر کې داخلو او د ډیټاکس مرحله ته اچو.
که دغه بستری سوی او معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي شي،
موږ تداوی وړیا د مریض ته تداوی پلان جوړیږي، دغه سن انفرادي، ګروپي او فاميلي مشورې کیږي، هغه ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغه سلوکي درملنه کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغوی دوایي د ټول وړیا ده، د هر ورځ درې ځلې د دوی حیاتي علائم چک کیږي او د مربوطه اراضو علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې دغه دوره د 15 ورځو پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د ښځو درملنه کوي او له دې ښځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومان لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه میندې چې د هغوی سره ماشومان دي، په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیا چوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګه د ماشومان لپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه ورته لرو، د بال پروګرامونه ورته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم ته ځي، د استادانو لخوا هغوی ته تدریس کیږي.
د خزینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیاتې دي چې زیات مریضان نشي کولای چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شبخانه کې بستر.
له درملنې ورسته مو معتادینو ته خاص ډول کجنه معتادینو ته پروګرامونه څه دي
مربوطه مشاور هغه د دې خارج دو پلان جوړوي همدارنګه تر یو کال پورې موږ د مریض به تعقیبی لیدنه او چې هم زموږ کارمندان دي کور ته ورزي او یا هم دوی راځي سنټر ته یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي په میاشت کې څلور ځلې یعنی په هفته کې یو ځل موږ د مریض څخه لیدنه کوو د هغه د صحي حالات اقتصادي اجتماعي حالات رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره اسناد تکمیلوو همدارنګه په دویمه درې میاشتو کې یعنی په څلورمه پنځمه او شپږمه میاشت کې موږ په میاشت کې دوه ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو او په اخر شپږمه میاشت کې یو ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو موږ کوشش کوو هغه ته د کار زمينه برابر کول
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتاديږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې وورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د کابل ولایت سلر بسکلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې کورنۍ ورسره بد چلن کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده
ایران ته لاړو هلته بیا همدغه عملو باندې واوښتلو چارس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوښتلو داسې تقریبا کېږي یو درې کاله کورونا گزارا را سره خراب شو والا مور رانه خفه و پلار رانه خفه و ټول رانه خفه و چې والا دا نه شکه یو داسې څوک مخته نه راتله څوک ښه خبرې را نه کولی بس پیغورونه را کوله چې والا نشه شوی ده او داسې ده وسې ده همدغه شیشي همدغه پوډر ډېر خراب کړم ډېر ذلیلې کړم داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلی هم سر را باندې تویده یو وخت کې زه کلب کې وم پوه شي ما وزن و پنځه شپېته کیلو نشې م چې کولی بس اوس څلوېخته شوی وم عصبي مشکل راته پیدا کړی و رواني تکلیف پیدا کړی و وخه مو ورځ په ورځ کمېده تلی نه شو چیرته چې تللو والا تا وګوره پوډري ده چا سره مې خبرې نه شو کولی زر جدي کېدلم یو شی کې حساب کې غلطېدم پیسې کې غلطېدم هر شی کې غلطېدم پیسې مې ورکولې پیسې مې اغستلې بس هغې ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و صحیح اواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو تنفس هم نه شو صحیح کولی هډوکې حرکت نه شو کولی هسې جام غوندې و یوه ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو ما ته وویلې هغې څنګه چلدلله ما ویلې والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون په ژړا شو اتاق نه ووته هماغه بده خاطرات راته شو پوه شي که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي هماغه نه چې خفه ده اوسه پورې خفه ده کوزده مې دې لپاره ونه که چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې د بل ژوند هم خراب نه کړم بس همدغه یو عمل ده همدغه هم ډېر شیونه غواړي او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده مصرف غواړي زحمت غواړي بس رنجونه دي
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم لاسونه پورته کړه دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
بریالیا
حاضر صاحب
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب
یو کار در سپارم کولای شئ
ولې نه قومندان صاحب په سر وسترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا قومندان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاری معلومیږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوئ قومندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده له ځانه پوډری جوړ که باید ټول حرکات د داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
زوانه ګمه پوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تره تره بلد ښکاري، دروسه مې زموږ په پاره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ظلمې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونه وګرځېدم، ایله میله افغانې پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیزه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم تر جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، بخیر آلی بخیر آلی.
انډیوالا دوا راګه چور پسې مړم مړیو.
ها دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مډارنګ دامې دا کا زوی دی.
دا څنګه دی کا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلې؟
دا نه ویل ایران راغلی دی، بس دا سنډیوالی وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار.
ها دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها خزانه دې پیدا کړې که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت ده، نور هغه د پنځوسو روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ها پیسې راکړه.
دا کا زویه، پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه دا واخله ماما.
ها دا واخله پوړۍ.
راځه دا کا زویه، اوس خو د ځای ولید، خانی کا چې در څخه غلط نشي، په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړې هم در سره شته؟
دی الله بنده چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه له ځای ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
الوکانو لاسونه وتړئ، دوی یو نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت